دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې تاسو روغ جوړی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبری خبرونه لري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه
ویان احمد الله چیوال ملګری ملتونه وای افغانستان د مرستندوی بشری کارکونکو لپاره له 15 خطرناکو هیوادونو دی. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونامه دغه هیواد د مرستندوی بشری کارکونکو لپاره د نړۍ له خطرناکو هیوادونو بولی. خو اندېښنه ښیي چې بشری کارکونکي په خپلو کاري ساحو کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي. یونامه دوشنبه د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه خپور کړي ویډیوي پیغام کې ویلي تیر 2023 کال د بشرپاله کارکونکو لپاره خونړی او 2024م خای تر هغې بدتر وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د استازي مرستیال اندری کاراټویټ په دې پیغام کې ویلي افغانستان د بشري مرستندویانو د فعالیتونو لپاره یو له خطرناکو ساحو دی. د ایران په شمال ختیځ کې دغه هیواد د پوځ قوماندان جنرال فیروز امان الهی ویلي له افغانستان سره د پولی په اوږدو کې د دیوال جوړول به د په خبره دوامدار امنیت راولي. د ایران دولتي اژانس ایرنا خبر ورکړي چې دغه ایرانی جنرال پرون د افغانستان له پولیس سره نږدې د یاد دیوال د جوړولو چارې له نږدې کتلي او ویلي دي چې د ایران د پوځ څلور ډلې د دغه لوی دیوال په جوړولو لګیا دي. مخکې ویل شوي چې ایران غواړي له افغانستان سره په شاوخوا 295 کیلومتره پوله باندې څلور متره لوړ دیوال جوړ کړي چې دریو کلونو کې به یې کار بشپړیږي. بلخوا ایران کې د دوو افغانانو په ګډون اته کسان اعدام شوي. د ایران د بشري حقونو سازمان هالیویش په یو بیان کې ویلي چې 15 کسان په یست کې دوشنبه سهار اعدام شوي چې له مخدره موادو سره تړلو جرمونه او یا د قتل په تور بندیان وو. درې کسان هم د شیراز په عادل آباد زندان کې اعدام شوي. د ایران رژیم د کال له پیل تر دې د شاوخوا 300 تنه اعدام کړي چې لږ تر لږه 1.5 تنه افغان اتباب کې هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر وولکر ترک د ایران په رژیم غږ کړی چې اعدامونه ودروي. د پاکستان د طبیعي آفتونو د نظم ادارې په دغه هیواد کې د بارانونو له امله په تیره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې 115 کسانو د وژلو خبر ورکړی. یا د ادارې د بارانونو او سیلابونو د ورځني معلوماتو په اړه خپاره شوي راپور کې ویلي چې د جولای له لومړۍ نیټې څخه د اګست تر 18 پورې ورښتونو په ټول پاکستان کې 422 کسان ټپیان کړي هم دي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وای اوس د غزې د اوربن لپاره ټاکون کې شیبه ده. هغه د دوشنبه په ورځ د دغه اوربن په موخه د امریکا وروستي سیاسي فشار ته په اشاره ویلي دا هڅې د اسرایلي برمته شویو د خلاصون وروستی فرصت دی. د رویټرز خبري اژانس په وینا بلینکن دغه څرګندونې تلبیب ته د خپل سفر پر مهال دوشنبه د اسرایل له ولسمشر سره تر لیدو کتو مخکې کړي. بلینکن ویلي واشنگتن هڅه کوي چې پر اسرایلو د ایران د احتمالي برید د اندېښنو په ترڅ کې په سیمه کې ناندری کمی کړي. اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې دریم ستراتیژیک پل هم ونړاو. د روسیې څیړندوی کمیټې په خپل ټیلیګرام چینل کې تایید کړي چې په سیم رود باندې دریم پل هم د اوکراینی ځواکونو د راکټي برید په پایله کې تخریب شوی. تر دې یوه ورځ مخکې د اوکراین په راکټي برید کې د سیم پر سر د یوه بل پله د ویجاړېدو خبر هم ورکړل شوی. دا دریم پل دی چې په کورسک سیمه کې د اوکراین په بریدونو کې نړول کیږي. اوکراینی ځواکونو ویلي چې د روسیې د لوجستیکي تمویل مخه یې ډپ کړي. د لوبلو ډګر وروستی خبر دا دی چې د شپږیزې کرکټ لیګ په 14مه سیالۍ کې د امو نهنګانو لوبډلې د 15 منډو په تفاوت د مس عینک کاتلانو ته ماتې ورکړي. سیالۍ چې دوشنبه د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوی وه امو د 191 منډو هدف ټاکلی و. یادې لوبډلې ته زبید اکبري او شاهد کمال 9.5 منډې کړې وې. د مس عینک په توپ اچونکو کې زی اکبر دوه لوبغاړي وسوځول. مس عینک د هدف په تعقیب یوازې 115 منډې وکړې او اته لوبغاړي وسوځول. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
تاسو خبرونه واوریدل. په موخه د خبرونې لومړی راپور ته د زمري اتويشتم د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د یو سل پنځم کلیزه سره برابر ده. افغانانو د پخوانی پاچا امان الله خان په مشرۍ د اوږدې جګړې وروسته خپل خپلواکي اعلان کړه. برطانیې هم د 1919 کال د اگست په 19 افغانستان د خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژند. نور تفصیل په دې رپورت کې.
طالبانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو یو سل پنځم کلیزه لمانځلی. طالبانو د دغه ورځې د لمانځلو په مراسمو کې ویلي چې افغانستان آزاد دی او دوی د چا فرمایشونه نه مني.
موږ مسلمانان یو، موږ افغانان یو، موږ خپلواک قوم یو، موږ نه د چا فرمایش منو، موږ نه د چا په فرمایش باندې حکومت منو، نه د ګډاګانو حکومت منو، نه د پردی پردیپالو حکومت منو، دلته موږ د خپل ویاړلو قهرمانانو حکومت منو.
خو شنون کې وایي چې طالبان نړۍ سره تعامل کول ته اړ دي او باید د افغانستان کورنوي ستونزو ته پام وکړي.
طالبانو ته پکار ده چې یو اقتصاد محور سیاست او یو داسې سیاست غوره کړي چې د دنیا سره د نیکو روابطو او د افغانستان د خلکو لپاره یو پاسخګویا او جوابګویا حکومت جوړ کړي. دوی استقلال المنزل په داسې شرایطو کې او د دوی د ناتواني زغر د معلومات او مسائل چې وجود لري زما په ان باندې قابل د قبول و هیڅ افغان ته هم نه دی.
نړۍ لا هم له طالبانو خوځون جنو ته د زده کړو او کار د اجازه ورکولو غوښتنه کوي، خو طالبانو تر اوسه دا غوښتنه نه دی منلي. د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو په تیرېدو سره سره د دوی او نړۍ ترمنځ د عمل ډیر محدود دی. د نړۍ څخه د افغانستان انزوا څخه پایلې درلودې شي.
یکی از دلایلی که امروز جامعه جهانی در طول این 3 سال حاکمیت طالبا افغانستان به رسمیت نشناختن، یک مسئله این مسئله از این هست که اینا در حقیقت با خواست 50% از نفوذ افغانستان که او را قشر جوان و بانوان کشور تشکیل میده اینا نه گفتن. از این لحاظ تاریخ ثابت ساخته که این حکومت هایی که در جهان خودکامه بودن، دیکتاتوری داشتن و به زور خواسته های خود را تعمیل می کردن، بقا نداشتن و زدترین فرصت سقوط کردن و از بین رفتن.
د دې سره هم محل د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې په افغانستان کې د خونځو او پوهنتونونو دروازې د نجونو او خزو پر مخ پرانیزي. د کرزی له دفتر په یو خبره شوی اعلامیه کې نوموړي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې د دې پټکو په واقعي معنا د مستقل او پر خپل خو ولاړ افغانستان لپاره د نجونو پر مخ د خونځو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. تاکل شوی چې افغانان له افغانستان څخه د باندې د امریکا په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نن د افغانستان د ازادۍ ورځ په غونډو او کنسرتونو سره ولمانځي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
شکریہ بارک زید. افغانستان په سیاست کې تل فعال اوسېدلې، هغه نه یوازې د ډیپلوماټیک په لور نه خپل هیواد استازیتوب کړي بلکې په هیواد دننه د یو وکیل او خبريالې په توګه د خزو د حکومتونو یو موثره غږ اوسېدلې. دا وایي کلی فکر نه کوي چې کډواله کیږي او به ژوند کې به دومره لوی بدلون ویني.
شکریہ بارک زید. افغانستان په سیاست کې تل فعال اوسېدلې، هغه نه یوازې د ډیپلوماټیک په لور د خپل هیواد استازیتوب کړي بلکې په هیواد دننه د یو وکیل او خبريالې په توګه د شذو د حکومت یو موثر رغ اوسېدلی. دا وایي کله یې فکر نه کاوه چې کډواله کیږي به او په ژوند کې به دومره لوی بدلون ویني.
اصلا ما کلم دا فکر نه کوي چې زه به د خپل وطن، خپل کور، خپل خلک او خپل ولس نه جلا کیږم. او په دې یو تبعید کې به شپې ورځې تیروم چې افغانستان په سیبه می زړه نارامي او زیری جمع ډیر سخت ورتلای نسم او متاسفانه په افغانستان کې د سیو نظام یا حاکمیت راځي چې د خلکو حق معلوم نه وي.
شکری بارگزی په افغانستان کې د طالبانو لومړی دوره هم لیدلې او د دې د دوهم ځل وکمنی هم ویني، خو د دواړو دورو په باب جلا جلا نظر لري.
د طالبانو اول دوره د داخلي جنگو څخه وروسته راغله، یعنی هغه لوی شاک خلکو د پاره نه و، شعر روان سوی و، دولت یا حاکمیت نه و، خلک د جګړو څخه ستړي و، سړک په سړک جنگونه و، نو دا ور پسله یو شل کال نسبی آرامی څخه چې بیرته افغانستان زلیدې غوړې دی، خپل بیرغ ته لاس کړل، خپل ځای و پیژندل، دولت جوړ سو، پرمختګ راغی، لږو ډیر خلک بیرته خپل کور ته راغله، نو تفاوت دغه ډیر دی. زه نه غواړم چې هغه اول دوره د طالبان او اوس یو د بل سره مقایسه کوم، په دې چې سره د مقایسې وړ نه دی.
شکریہ برگزی د افغان شزو د احتجاجونو او تحریک یو فعال غړی ده او هیله مند ده چې مبارزه به هرو مرو تر منزله راسي.
زه په یو شی باندې باور لرم، هغه د افغانستان د میرمنو شهامت، جرأت، تعهد. زه فکر کوم چې بیرته به افغانستان د افغانانو کور وي او بیرته به سمسور او ودان افغانستان ولرو چې په هغه کې شجی و نارینه د وطن د جوړول لپاره به لاسونه نغړي.
د شکریې بارکزی په ګډون د شجو د حکومت ډیری فعالانی چې دا محل له هیواد بهر وتلی دي پر دوی نیوکه کیږي چې د شجو لپاره یې په عملی توګه هیڅ هم نه دي کړی او په افغانستان کې د ننه شجی پر دوی څنګه باور وکړي چې په مشکل وخت کې یوازې پریښودلی.
دا یو مجبوریت وو، وساګه ژغون هم دوی نه پریږدي چې ادي اقل د باندې خموش د وګړو ځخ یو کیا.
شکریا بارکزی د سوکال افغانستان ارمان یوازې او یوازې د ټولو افغانانو په سیاسي ګډون کې ویني. قاسم خان مندوخیل، امریکا غږ، لندن.
یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسېږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کېږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د پنسلوینیا ایالت یو مهمه سیمه د نارتمپټن رای ورکوونکي د 1960 راهیسې د متحده ایالاتو د ولسمشری د دریو پرته د ټولو ټاکنو ګټونکي غوره کړي دي. د امریکا غږ خبریال سټیو هرمن په دې سیمه کې د ډیموکرات ګوند کاندیدی کاملا هیرس او جمهور غوښتونکي ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ لپاره په بدلیدونکي وضعیت نظر اچولې چې پښتو ژباړه یې تاسو ته دراوړو. د پنسلوینیا د نارتمپټن کاونټي اکثر اوسیدونکو داسې احساس کوي چې د متحده ایالاتو د صنعتي انقلابونو او د دې سیاسي تحولاتو په مرکز کې ژوند کوي. د دې سیمې خار یو له هغو دریو ځایونو نه وو چې په لومړي ځل د خپلواکۍ اعلامیه خلکو ته ولوستل شو. د بیت لحم خار یو وخت د صنعتي ځواک سره مترادف وو، اوس ورته سیلانیان راځي او موسیقي فیسټیوالونه ترسره کیږي چې سږ کال ورته څه باندې 1 میلیون خلک راغلي وو. د ردی خار او درایور کوونکو لپاره ډیر مثبت غږ دی، ځانګړی توګه د دوو لسیزو مخکې د سختو وختونو په پرتله کله چې بیت لحم د فولادو یو پخوانی صنعتي شرکت منحل او وپلورل شو.
چین اوس د فولادو په سوداګرۍ کې مخکې دی او خلک غواړي پوه شي چې آیا دا نوماندان به د دوی دندې بیرته برابرې کړي یا د امریکا د بیا رغونې لپاره به څه وکړي.
د نارتمپټن سیمه د ولسمشری د ټاکنو ګټونکو غوره کولو لپاره یو غیر معمولی وړتیا لري چې د 1960 راهیسې د دریو پرته ټول غوره کړي.
هغه څه چې واقعیا دا زمینه برابره کړې زه فکر کوم چې جادوئی دي چې د دې وړتیا لري چې وړاندوینې وکړي چې په دولت او ملي کچه څه پیښیږي ترکیبي او مختلط دي.
په دې ترکیب کې بزګران، خاروالان، د نیویارک او فلاډلفیا نوي اوسیدونکي او مخ په زیاتېدونکي هسپانوي اصله نفوس شامل دي.
سخت دریځ جمهوري غوښتونکي او سخت دریځ ډیموکراټان که څه هم حتمی شمیرې مساوي دي، ډیموکراټان هلته لږ ډیر واکمن دي. دلته لږ شمیر فیصدي د ټاکنو پر مهال پریکړه کوي چې کله ناکله د بدلون سبب کیږي.
مایک اوهرن په دې اند چې د سیمې اکثریت رای ورکوونکي د دوی می پر لپسې دورې لپاره و دیموکرات ګوند ته رای ورکړي.
د هغو خلکو سره د خبرو کولو څخه چې زه پوهیږم په تیرو ټاکنو کې ټرمپ ته رای ورکړي، دوی دا ځل هغه ته رای نه ورکوي ځکه چې دوی وای چې دوی له دې څخه ستړي شوي دي.
خو د دیموکرات ګوند نوماندا کملا هرس با د وین جونز رای تر لاسه نه کړي ځکه چې هغه وای په خوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غیر قانوني مهاجرت په مخنیوي کې ډیر سخت دریځ لري.
کما هم دا اوس انتخاب کړی و، ما به ټرمپ انتخاب کړی و. زما مطلب آیا زه پرېږدم چې ټول خلک د سرحدونو را تیر شي؟
د ټرمپ او هریس کمپاینونه به د ټاکنو تر ورځې پورې د نارتمټن په سیمه کې چې په ملي سیاست کې د یو کلیدي سیمې په توګه پیژندل کیږي ډیر تمرکز وکړي. دا و د سټیو هرمن د رپورټ پښتو ژباړه د زرانی یوسفزی امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پای وستون خبرونه، څېړنی او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د صحت په اړه یو وګد مهاله سیړنه وایي چې طبیعت سره نږدې اوسېدل نه یوازې دا چې د رواني روغتیا لپاره ښه وي، بلکې شنو ځایونو کې یا د اوبو خوا ته وخت تیرول د زړه د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته کوي. نور تفصیل په دې رپورت.
د نارت ویسترن په هنتون د فینبورګ طبي ښوونځي وسیړنه ښیي چې په ښار کې ژوند کول چې شنو ځایونو او اوبو ته نږدې نه وي د زړه لپاره ناوړه پایلې لري.
په دې چیرنه کې هغه غډون کول کې چې شنو زاینو ته محدود لاسرسي لري، په ځانګړي توګه هغه کسان چې په ټیټ اقتصادي سیمو کې ژوند کوي د زړه د شریانونو د ناروغیو امکان پکې لوړ وي.
طبیعت لاسرسي په حقیقت کې پر روغتیا کې اغیز لري چې کولای شي د انسان د زړښت پروسه سوک کړي.
د ښه چاپیریال ګټې ښه اکسیجن او پاکه هوا ده. زما په ان تر ټولو مهم شی دا دی چې اجتماعي تعامل زیاتوي چې په فزیکی توګه فعال اوسي. دا ټول عوامل کولی شي د انسان دفاعي سیستم قوي کړي.
دا څرنه د ډاکټرانو لپاره د حیرانتیا خبره نه ده. ډاکټر هیدی شرابیر پن اکثره وختونه د باندې په شنو ځایونو کې خپل ناروغانو ته تراپی ورکوي.
مونږ په دې اړه ډېر شواهد لرو چې کله د انسان بدن د طبیعت سره نږدې وي د وینې فشار ټیټ وي. نو زموږ بدن د مرغانو او د اوبو غږ او د ونو او آرام چاپېریال ته ښه عکس العمل ښیي.
دا څېړنه د 1950 کال نه تر 2011 کال پورې په شاوخوا 15,000 کسانو ترسره شوې ده. د چرنی لیکوالان د نتیجې تر رسیدلی دي چې اکثره وختونه بهر طبیعت وتل دا سوي لکه سپورت چې د زړه د روغتیا لپاره ښه دی.
کله چې انسان په طبیعت کې وي چې زموږ اصلي استوګن ځای دی، موږ په فزیکی توګه زیات فعال یو. دا هغه څه دي چې د انسان بدن ورته اړتیا لري او دا زړه ته ډیره ګټه رسوي. په فزیکی توګه ډیر فعالیت ګټور دی او بیا د طبیعت اوبو او د مرغانو غږونه نورې ډیرې ګټې هم لري.
د دې چرنې لیکوال هو وايي دا چرنه ساينسي د حکومتونو او د خارونو د پلان جوړونکو لپاره ګټور شواهد وړاندې کوي. د ونو او بوټو خیال وساتئ، په ځانګړي توګه په هغو سیمو کې چې بېوزله خلک ژوند کوي ونې او بوټي وکرئ. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن. متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه،
د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسائلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه حایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه.
د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي اردو یو افسر چې د طالبانو د واکمنې دو سره سمې کډوالې ته مخه کړې په پاکستان کې د سړک په غاړه بولاني خرڅولو ته اړه شوې. نور حال د خپل همکارې مسکا صافی په رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
میرمن محمدی چې په پردي هیواد کې خپل نوم هم نشي څرګندولی د افغانستان یو نظامی افسر و چې د طالبانو له واکمنې دو وروسته یې خپل هیواد پرېښود او نن سبا په پاکستان کې ژوند کوي.
تا یک هفته هم نرسید که موجه زندگی کردم. روزی که قند کابل گرفت من در خود کابل در کتسنگی بودم، دیدم طالب آمدم. اون دقام ثانیه من ششتم پیسه که در بانک داشتم، هر چیزی که داشتم دارو ندارم. کابل من خودم فرقم نمروز آمدم، از نمروز طرف ایران رفتم. پاکستان نامدم چون پاکستان رو گفتم نه امن است، اما نه ایران نامن تر از ایجا بوده. بعد از 8 ماه که از ایران آمدم خانه خواهرم، باز دیدم که اوجا زیر تهدید هستم، فرار کردم آمدم طرفی پاکستان از رای اسپین بولدک بدون ویزه بدون پاسپورت قوچاقی آمدم پاکستان. آمدم پاکستان هم خیلی وضعیتش خوب نیست برای یک دختر خانم، اقتصاد خوب نه، نه کار است نه بارد، هیچی نیست.
25 کلن امیرمن محمدی د خپل روزگار لپاره د 2 کلونو رایسی د سړک په غاړه بولانی پخولو ته اړه شوی ده.
ما بولانی پزی میکنم از 2 سال به این طرف نمی منطقه خودمو، امروی یکی دوستا شریک هستیم، هرچی که میشه تقسیم میکنیم، چی نخصوص کنیم چی فایده کنیم. روزی ماهی 15,000 کرای کراچی را میدیم. مشکل اقتصادی زیاد است، نمیسته که از میریم سرگ استاد میشیم بولانی پزی میکنیم، یک دختر خانم چکار کنه؟ مجبور هستیم، کسی بر ما کمک نمیکنه، کمک مالی که هیچ کسی بر ما نمیکنه.
میرمن محمدی نظامی پوهنتون الوستلی، خوختل یه چه ده پلار پت سیر دگر والشی.
پوهنتون نظامی خواندم بی ادف نبودم، ادفم ای بود که من روی پدر تقیب کنم. پدرم یک دگر وال بود که اونا با گپای قومی ما بین من شد، اونا شهید شدن، اونا دگروال بود. من میخواستم رو بیم آیسایس برای دگروالی و جنرالی و چیزا برسه که من آرزوی پدر خدا برآورده کنم.
داوایی په دخت و غرون و یش پی و رزی تیری کری او په هیل رالوی شوی و چه ده هیواد خدمت بکوی، خونن سبا یه زرا مات دی.
بی اندازه برما سخت، بی اندازه برما سخت است. حتی ما بیرق خدا میبینم و سغالم میسوزه. ما سالها ماها افته ها روزها دشت ها و کوه ها و دره ها را گشتیم. چرا؟ به خاطر وطن خود، جان خدا فدای وطن خود بکنیم. اما امروز نمیتونیم بیرق ما را بگیریم، نمیتونیم سرود ملی را ما گوش کنیم. حتی به افغانستان خودمون روز بیرق تجلیل نمیشه. چرا؟
د 2023 د 15 اگست راهیسه د نور افغان مرمنو تر څنګ خزینه نظامیانې هم تر ټولو اغیزمنې شوي او لوی شمېر کډوال شول او د راتلونکي د رڼا څرک نویني. د مېرمن محمدي په څېر ګڼې نورې مېرمنې چې په تېر نظام کې یې د هېواد او د وګړو د ساتنې لپاره کار کاوه، دا مهال په پاکستان کې د اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخې دي. مسکا صفای، امریکا غږ، اسلام آباد.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 2 بجو نه تر 1:30 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10:30 تر 11:00 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
پولیو وایرس د خبرېدو لپاره ډېر عوامل دي، خو یو مهم علت چې خلک ورته ډېر توجه نه کوي، په خارونو او کلو کې ډېر سیمې داسې وي چې د کورونو کثافات په ځای کې ورزول کیږي او په ورځ ورځو او میاشتو هلته پاتې کیږي، او د ماشومانو پمپرونه هم په دې کې ورزول کیږي. دا چې دا څومره د پولیو ګواښ زیاتوي، زموږ همکاري مریم صافی رپورټ را لېږلې.
روختیا پالان وایي یو شمیر کورنۍ د خپلو ماشومانو پمپرونه په عامه ځایونو او یا هم یالو کې اچوي، چې دا د دې لامل کیږي چې هغه ماشومان چې په پولیو وایروس ککړ وي د دوی غایطه مواد په چاپیریال کې خپاره شي او د پولیو وایروس د دوی په واسطه نورو ماشومانو ته ورسیږي او هغوی هم په دې وایروس ککړ شي. په غزنی ولایت کې د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر محمد اکبر انصاری له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل هغه ماشومان چې په پولیو وایروس اخته وي او پامپرس یا غایطه مواد په عامه ځایونو یا هم یالو کې واچول شي، په وینا یې پولیو وایروس په غایطه موادو کې افرازیږي او دا سخت سرایت کوونکی وایروس ده. ډاکټر انصاری له کورنۍ غوښتنه وکړه چې د خپلو ماشومانو افضل صحت مراعات کړي او د ماشومانو مدفوع مواد یا پامپرس په عامه ځایونو او یا هم یالو کې نه اچوي تر څو له وایروس مخنیوي وشي.
په عامه ځایونو کې د پولیو او مدفوع موادو اچول او یا حفظه نامراتول د پولیو واقعا سل په سل کې زیاتوي. هغه څوک چې پولیو ولري او یا پمپر یا مواد غایطه یا مدفوع خراب ځای کې واچوي، ولیو کې واچوي یا عامه ځایو کې واچوي، پولیو وایروس په مواد غایطه کې افرازي او ډېر سخت سرایت کوونکی وایروس ده، ځکه انتقالي فیک اورال یعنی خپل لار انتقالي مدفوع لار اتراکي واقعا سل په سل زیات تیږي. دغه واقعاتو تربی داده سي خپل کورنوي او محترم هوادوارو ته سي پمپرونه او مدفوع دي اطفالو یا کورو کې کوم مدفوع مواد یې اغاز راکو عامو جایو کې ناچی، ځکه سي دا ډېر سخت انتقالونکي د پلوري ویروس ده.
لبل خو بیا یو شمیر مایندې په غزنی ولایت کې له امریکا غږ سره په خبرو کې وایي چې ډیرای مایندې او کورنۍ چې د خپل ماشومانو پمپرس په عامه ځایونو او یا هم یالو او کوسو کې اچوي دا ځکه دوی عامه پوهاوی نه لري او په دې نه پوهیږي چې دا د پولیو وایروس او نورو وایروسونو د انتقال لامل کیږي. دوی له صحي چارواکو غواړي چې په دې برخه کې د عامه پوهاوی پروګرامونه جوړ کړي. نادی او ډی وی له امریکا غږ سره په دې اړه داسې وویل.
زما ټولو حکومتونو ته او مایندو ته پیغام دی چې د خپل حفظ الصحه او د خپل محیط حفظ الصحه باید په ډیر جدي توګه سره مراعات کړي، او خصوصا هغه مایندې چې د خپل ماشومان او غایطه مواد یا پمپرونه په هر طرف کې عامه ځایونو کې غورځوي، لدې څخه مختلف وایروسونه په ټولنه کې خپریږي، او خصوصا هغه وایروس چې د پولیو دی یا کوم ماشومان چې پولیو په وایروس باندې اخته اوسي کې د نور ماشومان ته هم انتقالیږي. موږ هم کله چې آگاهی نه درلوده یا ماما په هوای نه درلوده همدغه کړنې مو تر سره کولې، مګر اوس چې ماما په هوای تر لاسه کړی ده خپل ماشومان پمپرونه په یو پلاستیک کې اچو او بیا کوم مشخص ځای چې کثافات د پاره دی الته غورځو تر څو ټولنه کې وایروس خپور نشي.
متاسفانه ډېرې مین دسته چې کله د ماشوم پمپر ورته بدل کی یا هم کله چې خپل ماشوم پمپر ورته بدلوي هغه ویاله کې اچوي یا هم د دروازې مخ کې هم کوڅه کې هغه د تګوراتګ لاروي، دوی په دینه پوهیږي چې لدینه ډول ډول ناروغي پورته کیږي یا هم د ټول میکروب دی یا هم د پولیو ویروس لدینه پورته کیږي. خو هله می داده چې دوی ته عامه پوهاوی وسی تر څو لدې کار نه جلوګری وکړي.
روغتیا پالان تاکید کوي چې هغه عوامل په اړه خلک پوه شي چې د ګوزړ او نورو وایروسونو د خپرېدو لامل کیږي.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
ګرانو اوریدونکو دا زموږ سره خبري خبرونه په دې هیله چې موږ خبرونه کوو او